السلام عليكم ستري مشي ده شبين هبجيش بي پل پا خبرونو باندیکو د طالبانو حکومت وی تیر 400 لمړی مالی کالی نږدې 104 نوي میلیارد افغانۍ اواید راټول کړي. د طالبانو د ګمرکاتو عمومي رئیس عبدالمتین سعید نن په یو کانفرنس کې وویل دا اواید د وړم کال په نسبت 30% زیات دي. د راپورونو له مخې طالبانو په تیر یو کال کې د څه باندې 170 میلیارد افغانیو په ارزښت صادرات درلودل او برعکس نږدې 600 میلیارد افغانۍ سوداګریز توکي له بهرنیو هیوادونو افغانستان ته وارد شوي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي تیر کال په افغانستان کې څه باندې 100,000 ټنه دال پر خلکو ویشلي چې د 30 میلیونه خلکو غذایي اړتیاوې پوره شي. د دې پروګرام د بریتانیا څانګې پرون په یو ټویټ کې ویلي دغه دال د ویټامینو او منرالونو یوه عمده سرچینه ده. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په روان اپریل کې له اړو افغانانو سره د مرستو لپاره څه باندې 90 میلیون ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوراکي موادو د مرستو اندازه نیمایي کمه کړې ده. د ادارې د یاد کمښت علت د بودیجې نشتوالی یاد کړی دی. د طالبانو چارواکو ادعا کړې چې په نیمروز کې د داعش ډلې د خراسان څنګه پر یو پټنځای عملیات کړی. د دغو عملیاتو په نتیجه کې د طالب چارواکو په خبره د داعش دوه غړي وژل شوي او یو د دوی لخوا ژوندی نیول شوی دی. په نیمروز کې د طالبانو امنی قومندانې ویلي له عملیات څخه یوه اندازه جنګي مهمات هم ترلاسه شوي دي. طالبان وخت نا وخت په ځینو عملیاتو کې د داعش د غړو چې دوی خوارج بولي د وژلو نیولو او ټپي کولو ادعا کوي. خو دا چې آیا دغه کسان به واقعا د داعش ډلې غړي وي شکونه په دې مورد ښودل شوي دي. د بیپولې ډاکترانو ټولنه وایي د دوی جراحان هره میاشت د هیواد په شمال کې د 400 کسانو جراحي عملیات کوي. د دې ټولنې د افغانستان څنګه نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې په کندوز کې نن سبا زیات کسان په ټرافیک کې پیښو کې ټپیان کیږي چې دوی درملنه کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو راوروسته د افغانستان د روغتیایي نظام د کمزوري په اړه بیلابیلو ادارو خبرداری ورکړی. ځینو نړیوالو بنسټونو بیا هم په افغانستان کې خلکو ته د روغتیایي خدماتو رسولو ته دوام ورکړی دی. د اوکراین د ژغورنې یو سازمان وایي دوی له روسیې څخه په بخښنې سره دوی له روسیې 1.5 ماشومان چې د جګړې پر مهال روسیې ته لیږدول شوي وو بیرته اوکراین ته ستانه کړي دي. میکولا کولیبا چې د سیف اوکراین د سازمان اجرایه مدیر او د ماشومانو د حقونو په چارو کې د ولسمشرۍ معنی کمشنر دی پرون په کیف کې یو کانفرنس ته دغه خبره کړې ده. او د خبرونو په پای کې دا اوري چې د افغانستان د کرکټ وتلي ستوري راشد خان نن د هند د کرکټ په غوره لیگ آی پی ایل کې هاتریک وکړ، یعنی درې لوبغاړي سر په سر وسوځول. هغه نن د ګجرات ټایټنز د ټیم کپتان هم و چې وکولی شول په 11مه اوور کې د انډری راسل، سونیل ناراین او شردول ټاکور وکټي واخلي. که څه هم چې د ګجرات لوبډلې د 250 منډو لوی هدف ټاکلی و، خو سیال ټیم کلکتا نایت رایډرز دغه هدف پوره کړ او لوبې وګټله. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. وربشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د سر مطلب مداده چې د طالبانو چارواکو ادعا کړي په نیمروز کې د داعش پر پټنځای برید کړي او د لاسته راوړنو ادعا ویلري.
دوه تنه فتنګر ووژل شول او یو تن هم ژوندی ونیول شو. په یاد نشته کې امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو ته کوم تلفات نه دي رسیدلي.
د طالبانو د حکومت د بودیجې د تصویب په ارتباط هم تاسو ته یو خبر لرو او ویل کیږي چې په دې مورد باندې طالبان وایي چې د 402 مالی کال د بودیجې سند تر څیړنې لاندې دی. یو رپورت هم په دې مورد لرو چې په هرات کې انټرنیټ کلبونه برته پرانستل شوي دي وروسته له هغه چې ازادي راډیو په دې مورد راپور خپور کړ.
تشکر از رادو آزادی که بعد از پخش از او ما توانستیم که با شیخ امین مارو ملاقات داشته باشیم و اونا اجازه فعالیت با ما دادن.
آزادی رادیو تا غوی است رازو اول مطلب تا د طالبانو حکومت ادعا کوي چې نن سهار د نیمروز په زرنج ښار کې د داعش وسلوالو پر یو پټنځای عملیات کړی او په پایله کې دوه داعش وسلوال وژلي او یو ژوندی نیولې دی. دا عملیات د زرنج ښار د درېمې ناحیې په سیدآباد سیمه کې شوي. په سیمه کې هم خلک وایي چې جګړه سهار وختي پیل شوي او نږدې یو ساعت یې دوام کړی. په دې اړه باندې امید ظهیرمل یو رپورټ لري چې په ګډه یې اورو.
د نیمروز ولایت مرکز زرنج ښار چیرته چې نن سهار د طالبانو د امنیتي ځواکونو او داعش وسلوالو ترمنځ نښته وشوه. په نیمروز کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس حبیب الله الهام ازادي راډیو ته وویل د دوی ځانګړو ځواکونو د زرنج ښار په درېیمه ناحیه کې د داعش په یو پټنځای عملیات کړي چې ورسره د دواړو لوریو ترمنځ نښته شوې او نیم ساعت یې دوام کړی دی.
په پایله کې الحمدلله دوه تنه فتنهګر ووژل شول او یو تن یې هم ژوندی ونیول شو. په یاد نشته کې امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو ته کوم تلفات نه دي رسېدلي. همداراز د امنیتي ځواکونو ولاسته یو شمیر نظامی توکي هم ورغلي دي.
د نختلې سیمې ازادي راډیو ته را رسېدلې ویډیو ښیي چې طالب ځواکونه یو کور په نښه کوي او د دواړو لوریو ترمنځ نښته پیل کړي. په دې ویډیو کې دا کېږي چې په سیمه کې د یو شمیر ملکیانو په کورونو هم مرمۍ لګېدلې دي خو ځاني زیان یې نه دی اړولی. د سیمې یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل نښته نږدې یو ساعت روانه وه او پکې درنې وسلې هم وکارول شوې. دا پروانه اپریل میاشت کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو لخوا د افغانستان په څو ولایتونو کې د داعش ډلې پر ضد نظامي عملیات دي چې ترسره کیږي. د طالبانو د استخباراتو ریاست له دې وړاندې دا کړې وه چې په مزار شریف، بغلان او نیمروز کې ورته عملیات کړي. دې ریاست د اپریل په دویمه نیټه خبر ورکړ چې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې مهم غړی عین الدین چې وروستیو کې د څو بریدونو په پلان کې لاس درلود نیولی دی. همدا ډول د طالبانو د استخباراتو ریاست د مارچ په ویشتمه ادعا وکړه چې له دې نیټې یوه اونۍ وړاندې د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د عملیاتو پر مهال د داعش خراسان څانګې دویمه درجه مشر مولوي ضیاءالدین، د داعش خراسان څانګې د شورا غړی ابو عمر افریدی او د نظامي تمریناتو بم جوړونې ماهر سلمان تاجکستانی وژلي دي. خو د دوی له دې ادعا وروسته د ملي مقاومت شورا د رهبرۍ غړي عطا محمد نور وویل طالبان د داعش په نوم خپل مخالفین ځپي. همدا ډول نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې یوې کورنۍ ادعا وکړه چې د مزار شریف په اومه ناحیه کې د طالبانو لخوا د بغاوت او انسان تښتونې په تور وژل شوي اته تنه ملکیان او بېګنا دي. خو طالبانو د دې موضوع د سپیناوي لپاره لا هم خپل دلایل نه دي وړاندې کړي. د داعش پر ضد د طالبانو د نظامي عملیاتو سره سره داعش وسلوالو په دې وروستیو کې په مزار شریف، کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د چاودنو او ځانمرګو بریدونو مسؤلیت هم منلی دی. طالبان داسې مهال نږدې هره ورځ د داعش پر ضد د نظامي عملیاتو خبر ورکوي چې د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په ګډون یې ډېر چارواکي داعش ډله د افغانستان لپاره ګواښ نه بولي. خو د امریکا متحده ایالاتو د مرکزي قمندانې یاسین کام مشر بیا په افغانستان کې د داعش ډلې شمېر 2250 تنه بللی او دا یې هم ویلي چې احتمال شته د امریکا اهداف هم متحدان یې په نښه کړي. تر خوا یې د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره مارچ میاشت کې په خپل راپور کې په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو او ګواښ په زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
که څه هم د طالبان حکومت کابینې د تیر کال په مرغومي کې د 1402 مالي کال د بودیجې سند د تصویبېدو خبر ورکړ خو تر اوسه دغه سند د طالبانو د مشر لخوا نه دی تایید شوی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د 1402 مالي کال د بودیجې سند لا هم تر څېړنې لاندې دی. اخوا د تیر جمهوري نظام د مالی وزیر عبدالهادي ارغندیوال وایي د بودیجې سند په توشیح کې ځنډ د پراختیایي پروژو په پلي کولو کې د ځان لامل ګرځي. جزئیات له سنا کا کړه ورو
د 1402 مالی کال څخه لنګدی یوې میاشتې په تیرېدو سره لا هم د طالبانو مشر د خپل حکومت د بودیجې سند نه دی تصویب کړی. د طالبانو حکومت کابینې د تیر کال په مرغومې میاشت کې اعلان وکړ چې د 1402 مالی کال د بودیجې سند یې تصویب کړی، او د طالبانو حکومت د مالی وزارت هم د دې خبر په نشرولو ویلي وو چې سند به د تایید لپاره د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده ته ور ولیږي. په دې اړه د طالبانو حکومت د مالی وزارت ویان عبدالولي حقمل ازادي راډیو ته وویل:
موږ د بودیجې سند کار ختم کړی او د توشی لپاره مواستول تر څو چې هغه توشی نشي جزئیات له چا سره نه شریکیږي.
د طالبانو حکومت ویان زبیولا مجاهد ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د بودیجې سند لا هم تر څېړنې لاندې دی. د طالبانو حکومت د 1402 مالي کال د بودیجې د سند جزئیات لا تر اوسه په رسمي ډول نه دي خپاره شوي. د تېر جمهوري نظام د مالی وزیر عبدالهادي ارغندیوال وایي چې د بودیجې د سند په توشی کې ځنډ د پراختیايي پروژو په تطبیق کې د ستونزو او ځنډ لامل کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل: دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د کابینې لخوا د 1402 مالي کال د بودیجې له تصویب وروسته د نن معلومه شوې چې د بودیجې څومره برخه عادي او څومره پراختیايي ده. او د دې ترڅنګ طالبانو د مالي کال پای د جدي له میاشتې څخه همل میاشتې ته بدل کړی دی. په دې جمهوري نظام کې بعد د بودیجې سند د مالی وزارت لخوا له چمتو کېدو وروسته د تصویب لپاره ملي شورا ته استول کېده، او له تصویب وروسته به د ولسمشر لخوا توشی کېده. دغه راز د بودیجې جزئیات به د تصویب په بهیر کې او له توشی وروسته په ډاګه کېدل. خو د طالبانو په حکومت کې چې ملي شورا نشته، د بودیجې سند د کابینې له تصویب وروسته د تایید لپاره د طالبانو مشر ته استول کېږي. تیر کال د طالبانو حکومت د 1401 هجري لمریز مالي کال ټوله بودیجه 211 میلیارد افغانۍ اعلان کړه، چې 8.9 میلیارد یې پراختیايي او پاتې نور یې عادي بودیجه وه. د طالبانو حکومت ویلي وو چې دا بودیجه د کورنیو عوایدو پر بنسټ جوړه شوې، خو په دې سند کې د دولت وزارتونو ته د ځانګړې شویو بودیجو اندازه نه وه په ډاګه شوې.
په انستاګرام کې آزادی رادیو اندرسکور پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په هرات ولایت کې د انټرنیټ کلبونو د بندیدو په اړه د ازادي راډیو د پرونی راپور تر خبرېدو وروسته نت کافیګانو ته په هرات کې بیرته د فعالیت اجازه ورکړل شوې. شاوخوا یوې اونۍ وړاندې په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس په امر 300 انټرنیټ کافیګانې چې 500 کسانو پکې کار کوو بند شوې. په هرات کې یو شمېر محصلانو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له دې عمله د معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ شو. خو په هرات کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف رئیس خبره دا وه چې انټرنیټ کافیګانو د خلکو بچیان بوخت کړي او بده نتیجه ورکوي. نرګس مومند حسنزی په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
تشکر از رادو ازادی که بعد از پخش از او ما تانیستیم که با شیخ امر بالمعروف ملاقات داشته باشیم و اونا اجازه فعالیت با ما دادن.
همایون دی په هرات ولایت کې د انټرنیټ کافی مسول وای د ازادي رادیو د شنبې ورځې د راپور لخبریدو وروسته دوی امر بالمعروف رئیس توارغلل ورسره خبرې وکړې او قناعت یې ورکړ چې په پایله کې دوی ته بیرته د فعالیت اجازه ورکړل شوه.
موږ ته یو سلسله ممانعتونه وځکړل چې له 15 کلونو کم کسان دلته پرې نه ښودل شي، مبتذل فلمونه دې ونه اوسي، نجونې دې ونه اوسي. دا ټول شیان موږ پخوا هم عملي کول. دا چې ازادي راډیو زموږ غږ مسؤلینو ته ورسو ډېره مننه. ډېر خوشحاله یم شاوخوا 300 کفینیټونو ته بیرته د فعالیت اجازه ورکړل شوه. د 500 ډېر کسان او 5000 د کورنۍ غړي چې له ډوډۍ پاتې و بیرته په ګټه واټه شول. مننه له ټولو رسنیو او په ځانګړي ډول د ازادي راډیو مننه.
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس مولوی عبدالرحمن د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي وو چې انټرنیټ کافیګانې د خلکو بچیان بوخت کړي وو، او په خبره کې دا همداسې ادامه ولري نو ډیر بدبخته انسان ترې جوړیږي او بده نتیجه ورکوي. عبدالباری په هرات کې د یو بل انټرنیټ کلاب مسؤل دی وایي د کورنۍ لس کیولس کسان له همدې نفقه ترلاسه کوله او شاوخوا یوه اونۍ دکان بند و. خو دا چې د ازادي راډیو د راپور له خپرېدو وروسته بیرته د دوی ته د فعالیت اجازه ورکړل شوه، دای ترې منندوی دی.
بسیار زیات تشکر از همکاری.
ډیره زیات مننه دا چې له موږ سره مو همکاري وکړه. هغه سوی تفاهم چې دوی درلود حل شو. زه د نیټ کافې د مالک په توګه له تاسو ډیره مننه کوم. ما له همدې د خپلې کورنۍ د لسو یولسو کسانو نفقه لاسته راوړله. له همدې دوکان موږ ډوډۍ خوړله. له ښه مرغه وروسته له یوې اونۍ وتوانېدو خپل کار ته بیرته راشو. بیا هم له تاسو ډیره زیاته مننه کوم.
په هرات ولایت کې د حقوقو د پوهنځی محصل یونس محمدزاده وایي دا چې یوه اونۍ انټرنیټ کلبونه هرات ولایت کې بند وو، محصلین له خپلو درسونو ډیر شاته پاتې شول، خو دا چې اوس بیرته فعال شوي دي خوشحاله دی.
محصلین ته دا یو نه جبرانیدونکی زیان دی. پروژې مو پاتې شوې، خو دا چې اوس بیرته فعال شوې موږ ډېر خوشحاله یو. په دې هیله چې ادامه پیدا کړي او بیا بندې نه شي.
په وختل چې په انټرنیټ کلبونو د هودل شوی شرطونو په اړه په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن منکر له رئیس مولوی عبدالرحمن سره بیا خبرې وکړو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په تخار ولایت کې د پانتون د استاد سبحان الله سبحانی خپلوان وای هغه نږدې درې څلوېخت ورځې وړاندې د طالبانو استخباراتو ونیو، خو تر ننه پورې د مرګ او ژوند معلومات نشته. د دوی خبره سبحانی بیګناه دی او نه پوهیږي چې په کوم جرم طالبانو نیولی. په تخار کې طالب چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب ونه وایي، خو له دې موضوع یوې بخبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د پوهنتون د استاد له دې عمله زندان شوی و چې په فیسبوک کې په طالبانو نیوکه کړې وه. جزئیات له امید زهیر مل اورو.
په تخار ولایت کې د پوهنتون د استاد سبحان الله سبحانی کورنۍ له طالبانو غواړي چې هغه له بنده خوشي کړي. د ښاغلي سبحانی یو خپلوان ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي چې هغه د 1400 لومړي کال د کپ په 14 په تعلقانو ښار کې د طالبانو استخبارات ونیوه. دا چې نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي زیاتوي، نه پوهیږي چې د سبحان الله سبحانی جرم څه دی. د یاد کس لقوله ښاغلی سبحانی لومړیو کې 13 ورځې د طالبانو د استخباراتو په نظارت خونه کې و، خو وروسته یې د تخار محبس ته ولیږه. په ورته وخت کې له موضوع یوې بلې باخبره سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې سبحان الله سبحانی له دې عمله چې په ټولنیزو رسنیو کې په طالبانو نیوکه کړې وه بندي شوی دی. د سرچینې د هویت د خوندیتوب په موخه د نوموړي په غوښتنه یې موږ غږ بدل کړی دی. د وای ټولنیز شبکې ټول افغانستان کې فعال دي، ټول پکې خپل نظر لیکي او دا د هر هیوادوال حق دی. سبحانی له دې زیات جرم نه لري. له اسلامي امارت د ښاغلي سبحانی د کورنۍ غوښتنه ده چې هغه هر څه ژر له بنده خوشي کړي، ځکه د دکتورا او له تیزس د دفاع وروستۍ مرحله یې وه. څو له زده کړو پاتې نه شي. دوسیه یې اوس مهال د کندز په نظامي محکمه کې ده او خپله د تخار ولایت په محبس کې دی. په تخار کې د طالبانو امنیه قومندانۍ د سبحانی له نیولو بی خبري خایي. موږ په دې اړه د طالبانو له استخباراتو سره پرله پسې اړیکو وروسته هم په خبرو کولو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې چې طالبانو ورسیو کې یو شمېر نور ټولنیز او مدني فعالان هم نیولي چې د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته. د قلملار بنسټ مشر متی الله ویسا په هرات کې د پوهنتون استاد رسول عبدی پارسی، په پنشیر کې محلي سندرغاړی موسی شاهین، خبریال مرتضی بهبودی، نرگس سادات او الهه دلاورزی له هغو فعالانو دي چې د طالبانو په بند کې دي، خو د برخلیک په اړه یې هیڅ معلومات نه خبرېږي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو د ملاتړ کمیټې د طالبانو لخوا د فعالانو د خپل سر ونیونو، شکنجه او تهدید په اړه ویلي وو چې دا وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپل کلني راپور کې چې روانه میاشت خپور شو لیکلي وو، طالبان د خلکو د نیونو او شکنجې لپاره له غیر قانوني لارو ګټه اخلي. له دې ټولو اسنادو سره سره د طالبانو حکومت د خپلو کسانو لخوا د بشري حقونو نقض ردوي، خو د بشري حقونو بېلابېل ملاتړي بنسټونه بیا طالبان په دې ډول کړنو تورنوي. د طالبانو له بنده خوشې شوي یو شمېر معترض خوځو او ځینې نورو فعالانو هم رسنیو ته ویلي چې طالبانو شکنجې کړي او نامناسب چلند یې ورسره کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ورزو غزنی ته هلته د کارګرو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. دوی د ښار په بیلابیلو برخو کې په درنو کارونو بوخت دي او مکتبونه ترې پاتې دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د غزنی ښار فرخي څلور لارې ترڅنګ دلته د نورو ترڅنګ د درنو ټایرونو یو شمیر موټران هم یوې بلې خواته تیریږي. دلته د خلکو ګڼه ګوڼه ده، خو محبت الله د یوې جوړې زړو بوټانو په رنګولو بوخت دی. محبت الله شاوخوا 14 کلن دی او وایي د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې په یو کرایه کور کې ژوند کوي. دای وای د ورځی شار ته راځي چې خپل 15 کسیز کورنۍ ته یو ګوله ډوډۍ پیدا کړي، خو کار نه برابرې جي. محبت الله وای تر شپږم ټولګی پورې زده کړې کړې دي، خو سش کالې پرې ایښې دي. زړه یې غواړي چې زده کړې وکړي، خو حالات اجازه نه ورکوي. د محبت الله په رنګ محمد امین بیا یو بل ماشوم دی چې سپیلنی دوګوي، خو محمد امین د 15 کسیزې نه بلکې د 10 کسیزې کورنۍ سرپرستی ورتر غاړه ده. دی وایي د ورځې شاوخوا ډېر شفغانۍ کار کوي، خو په دغه پیسو یې هیڅ ګزاره نه کېږي. پلار یې معلول دی او نسي کولی چې کار وکړي.
کار نشته، زه سپیلنی دودوم. د ورځې ډېر شفغانۍ ګټم چې له کور راغلی یم، تر اوسه مې یو روپۍ کار نه دی کړی. په کور کې 10 نفره یو، څوک یو روپۍ هم نه راکوي. د پلار پخې مې معلولې دي، په کور کې پروت دی.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې په غزنی کې ډیری ماشومان، نجونې او هلکان تر سترګو کېږي چې د ژوند په بېلابېلو برخو کې په درنو کارونو بوخت دي، چې ډیری هغوی خپلو زده کړو ته شا کړې ده. د وروستیو جګړو له امله د دغه ماشومانو ډیری برخې ته یې د کورونو سرپرستی ورتر غاړه ده، چې یا یې پلرنه وژل سوي، معلول سوي او یا هم په نشو روږدي سوي دي. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي دلته د کارګر ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. عبدالکریم پردلای په کار او ټولنیزو چارو ریاست کې د ماشومانو څانګې مدیر دی.
په صورت تخمینی کوڅه میتونیم در حدود 60,000-65,000 نفر
اندازن ویلی شم چې په غزنی کې 15,000 ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. په دغه درنو کارونو کې لکه د ګرۍ رانیولې، تر مستري خانې، د خښتو پټۍ، کارخانې، هوټلونه او ډېرې داسې نور شامل دي.
ښاغلی پردلای زیاتوي په تیرو کلونو کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست د هغه ماشومانو لپاره چې په درنو کارونو بوخت دي یو شمیر دولتي او غیر دولتي پرورشګاوې جوړې کړې دي. دی وایي ځینو موسساتو هم له دغه ماشومانو سره د حرفوي زده کړو او وسایلو په برخه کې مرسته کړې ده، خو تر څنګ مو له وزارت څخه دا غوښتنه کړې ده چې د دغه ماشومانو د کار لپاره بودیجه ځانګړې کړي چې زده کړې هم ورسره وکړي. په غزنی کې د کارګر ماشومانو ګڼ شمېر یې د طالبانو حکومت څخه دوی ته د کار او زده کړو د برابرولو غوښتنه کوي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوش؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو.
یو شمېر افغانان وایي په روژې کې د رمضاني فرهنګ تر پخوا کمرنګه شوی. دوی وایي د طالب ځواکونو د محدودیتونو او پوښتنو له امله نشي کولای په روژه کې د رمضاني په ګډون ډېرې پروګرامونه ترسره کړي. رمضاني یو داسې پروګرام دی چې فرهنګیان په ځانګړي ډول ځوانان د شپې له خوا کور په کور ګرځي، یوه ځانګړي سندره وایي او له کورونو خواږه خواړه او یا هم پیسې ټولوي. خو د هرات هنرمندان او فرهنګیان وایي دوی له پخوا راهیسې په کلیو کې د رسنیو په شتون سره دغه دود ترسره کوي او سږ کال به یې هم د روژې له شلمې وروسته ترسره کړي. جزئیات له ثنا کاکړه ورو.
سندره چې پخوا به د روژې په شپو کې د افغانستان په کوڅو او واټونو کې اورېدل کېده او د کورونو دروازې به د رمضاني پروګرام د سندرې ویونکو ډلې لخوا د خوږو خوراکي توکو، میوو او پیسو د ورکولو لپاره ټکېدې. د کابل خار اوسیدونکو ناصر خپل د رمضان ویلو کیسې تاسې کوي.
مبرمدیم مثلا شعرایی که تول را یادمون
په تیرو روزو کې به موږ وتلو او دا شعرونه مو چې لا هم یاد دی ویل. رمضان یا رب یا رب رمضان، السلام علیک یا ماه رمضان، این خانه است کیست کلکینش کلان، خدا بچه بتید نامش رمضان. بیا که د کور مخته به غر و ویل به مو این خانه است کیست روخش سوی کوه خدا، دختر بتید نامش بی بی کو. بیا به مو په لرګیو دروازی ټکولی، پخوانی خلق ډیر خو مکتبه بیا یو سره کول.
خوست یو شمیر افغانان وایي چې په وروستیو کلونو کې په تیره بیا د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نشي کولی دغه دود ترسره کړي. د بلخ ولایت یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې پخوا به رمضاني د جشن په څیر وه، خو اوس دود پیکه شوی دی.
رمضاني به پخوا د جشن په څیر وه. له کوم وخت نه چې امارات راغلی، موږ د شپې له کوره هم نه شو وتلی. ځواکونه یې وایي چې ولې راغلی او د څه لپاره څه کوی او داسې نورې پوښتنې.
خو په هرات کې هنرمندان او فرهنګیان وایي دا دود به ترسره کړي. د هرات یو هنرمند نعمت الله حسین زاده وایي که څه هم دغه دود کم شوی، خو هنرمندان هڅه کوي چې سږ کال د رمضانۍ لپاره کلیو ته ولاړ شي.
رمضانۍ یو ښه دود دی. په هرات کې هغه کلیو ته چې موږ ځو دا دود لري. هنرمندان دا پروګرام د روژې له شلمې څخه پیلوي. که څه هم دا دود پیکه شوی، خو ځینې خلک رمضانۍ پروګرام ته ځي.
ښاغلی حسن زاده وایي پخوا به رمضاني سندرې له موسیقي سره ویل کېدې، خو اوس ورسره موسیقي نشته. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د رمضاني ویلو دود د طالبانو لخوا منع شوی او یا دا چې مخنیوی به یې وشي، د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین قانې په یوه لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي دوی د خیر د هیڅ کار مخه نه نیسي، خو نوموړي ویلي چې هر څه باید د اسلام له احکامو سره سم وي او هیڅوک نشي کولی چې په خلاف یې عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېر هغه جشنونه چې پخوا به نمانځل کېدل اوس نه لمانځل کېږي، او په ځینو مواردو کې د دا ډول جشنونو مخه نیول کېږي.
ژوند په روژه کې
زاهد الله نورستانه ما بس دلته دا چکنی کاروبار کو سی یو کال کیږي پروس کال ما دلته راستلی خو سه کال بس دس کار د چکنی کاروبار کو او کور کې مرسته دسی کور خلک همکاري کوي. هغه دینه بس هغه دا چکنی برابر به دلته راوځم مزګر کې بس روزي او دا چکنی خرڅوم دلته. پروس کال سه لګرانی وکنه نو د پروس کال په دغه باندې سه کال لګ بس ارزان دي دا چې د خلکو کاروبار نه نشته دی بس توخه د تیری بس خلک دی بس څنګه څه زمنګ لګ مزري به کیږي بس خپل کور ته به مخام د پاره جمعه د پاره بس اخو دي هټه ټکم کار د روانو بس ما جمعه مخکې هو داسې و چې کاروبار خلکو ښه و که نه وظیفې او داسې اخوادي کارونه بس چې دی نو خلکو کارونو بار نشته دی بس کمزوري بس کارونو په ټکه ولاړ دي نو وی چکنی په کله سوپ را وباسم کله ریړه بس کله شیر راوباسو بس وخت دی تېره بس چولی شي کله شکر الحمدلله بس داسې ګرځېدونه بس دا زما دپاره یو ډېر غټ دغه ده چې یو شی خرڅوم مازیګر کرا یا چکنی یا بل شی دی نور زما ځوانانو ته هم دا مسج جس ګرځېدونه د کور دپاره یو لس روپۍ وګټئ حلاله رزق وګټئ چې کور کې د مور او پلار خوشحالي دی او بېځې چې د ګرځېدونه کور ته یو شی راوړئ خو بس هسې مه ګرځېږي.
تاسې اوریدونکي کولای سئ چې په دري ژبه هم پر خپلو بېلابېلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واټساپ له لارې راولېږئ. زموږ د دري برخې د واټساپ شمیره ده 00420211601. شمیره بیا تکراروم 00420211601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم 00 42 02 21-12-46-01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
ورزو لندو خبرونو تا د طالبانو حکومت وی تیر څوارلسو لومړی مالی کال یې نږدې 1.9 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي. طالبانو ادعا وکړه چې په نیمروز مرکز زرنج ښار کې د داعش ډلې دوه وسلوال غړي په یو لړ عملیاتو کې وژلي او یو تن یې ژوندی نیولی. طالبانو نن په نیمروز کې عملیات درلودل. د هند کرکټ په غوره لیګ آی پی ایل کې راشد خان درې لوبغاړي سر په سر وسوځول او هیټریک یې ترسره کړ. دا په آی پی ایل کې د راشد خان لومړنی هیټریک دی. هغه چې د لوبې 12 اوور ترسره کاوه د انډری راسل، سنیل نارائن او شردول ټاکور وکټ یې واخیستې. راشد د ګجرات لوبډلې مشر و خو ټیم یې که څه هم چې 215 منډې کړې وې بیا هم لوبه په کلکتا نایټ رایډرز وبایلله ځکه کلکتې ټیم 200 منډې جوړې کړی شوې. او د اوکراین د ژغورنې یو سازمان وایي دوی له روسیې 1.5 ماشومان چې د جګړې پر مهال روسیې ته لیږدول شوي وو بیرته اوکراین ته ستانه کړل.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. روان فصل کې تر اوسه تر شپږ زره جریبه ډېر ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوې ده.
د نشه یي موادو او کوکنارو د کښت مخنیوي په اړه دې عاجل او جدي اقدام وشي.
په یو بل راپور کې به واوري چې روغتیایي کارکوونکي وایي تر درملنې وروسته د معتادینو په مرکزونو کې هغوی په کار ګمارل د درملنې له بهیر سره مرسته کوي.
نو دوی یو پیشنهاد موږ ته چې زه خو هیڅوک نه لرم، کور نه لرم، مور نه لرم، پلار نه لرم، تاسو سره دلته د رضاکار په شکل سره زه دلته وظیفه اجرا کوم، موږ دغه پیشنهاد موږ ومنه.
دا چې احتیاط څه ته وایي په دې اړه مو له ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه کړي.
احتیاط یو دوامدار او بیا راګرځېدونکې ناروغي ده چې سره د ښکاره اضرارو بیا هم په جبري ډول اخیستل کېږي، دې ته احتیاط وایي.
د زبایر په نوم یو معتاد وایي چې د مکتب په دوران کې معتاد شوم.
مکتب دورې نه معتاد شوم، بدام دي والا الحمدلله بس نه پیدلو چې څه بعد خماریانې لري، بدبختیاري لري چې دا دور اسکاره کېږي پکې دورې کوم.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
خان صاحب یو خبره مې درته کوله.
هو څه دې راته ویله؟
نن خبر شوم چې تاسو زما پر ځای د کلی لپاره بل میر او ټاکلې دی. دا خبره رښتیا ده؟
هو دا خبره رښتیا ده.
تاسو ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میر او نیولای دی؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په تیرو څه باندې دوو میاشتو کې تر شپږ زره جریبه ډېر ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوې ده. د طالبانو د حکومت شمیرې ښیي چې د افغانستان په سړو او تودو ولایتونو کې پر یوه وخت د کوکنارو د کښت اړولو لپاره عملیات کیږي. هغه راپورونه چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت یې د دې عملیاتو په اړه خپروي لیدل کیږي چې سخ کال په هغو ولایتونو کې هم کوکنار کرل سوي چې په تیرو اوو کالو کې نه و کرل سوي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
دلته د لغمان ولایت پالي شانګول سوالي کې د طالبانو د حکومت نظامیان د ټریکټر په وسیله د کوکنارو کښت ویجاړوي. دا کښتونه داسې مهال اړول کیږي چې د تاریاکو راټولولو ته درې اونۍ وخت پاتې دی. د اوسني فصل کوکنار د 1401 شمسي کال د جدي د میاشتې په لومړیو کې کرل سوي او د ثور د میاشتې په لومړیو کې تاریاک راټولیږي. خود د طالبانو حکومت وایي چې دوی د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر د حکم عملي کولو ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د ټویټر پر پاڼه خپره شوي معلومات ښیي کوم عملیات چې د دلوي د میاشتې په منځنۍ اونۍ کې پیل شوي، په پایله کې د دې وزارت نظامیان توانېدلي چې نږدې 4,323 جریبه مځکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړي. د طالبانو د حکومت لخوا خپره شوي معلومات ښیي چې د 22 هغو ولایتونو تر څنګ چې پخوا کوکنار پکښې کرل کېدل، سږ کال په نورو داسې ولایتونو کې هم کوکنار کرل شوي چې په تیرو 2 کالو کې هلته د کوکنارو کښت صفر شوی و. لغمان، ننګرهار، کونړ، کندوز او بامیان هغه ولایتونه دي چې له 1950 شمسي کال راهیسې هلته کوکنار نه کرل کېدل، خو سږ کال لیدل کېږي چې په دې ولایتونو کې بیا کوکنار کرل شوي دي. موږ وغوښتل چې د کوکنارو د کښت اړولو او هغو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت په اړه هم د طالبانو د حکومت نظر وپوښتو چې پخوا کوکنار نه پکښې کرل کېدل، خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان زموږ پوښتنې ته جواب ونه وایه. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د 1401 شمسي کال د لومړیو دریو میاشتو د کوکنارو د کښت په اړه یوه سروې وکړه چې راپور یې د عقره په میاشت کې خپور شو. د دې راپور پر بنسټ د افغانستان په 2,03,000 هکټار مځکه کې کوکنار کرل شوي وه. اوس په یوه وخت په افغانستان کې د طالبانو حکومت په حضوري ډول ملګري ملتونه د سیټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي، خو د طالبانو حکومت اعلان کړی چې چاته به له دوی سره له همغږۍ پرته په حضوري ډول د سروې کولو اجازه ورنه کړي. په اجتماعي شبکو کې یو غږ خپور شوی چې د بدخشان والي مولوي امام الدین ته منسوب شوی دی. له دې غږ څخه داسې څرګندېږي چې د طالبانو له حکومت پرته نورو موسساتو ته د سروې کولو د مخنیوي امر شوی دی.
در مورد مواد مخدر و جلوگیری از
د نشه مواد او کوکنارو د کښت مخنیوي په اړه دی عاجل او جدي اقدام وشي او خلکو ته دی اعلان وشي چې موږ په هیڅ وجه د کوکنارو کښت اجازه نه ورکوو، او هغه چا چې کوکنار کرلی اوس هم وخت لري چې ویجاړی کړي او پر ځای بل څه وکړي. هغه موسسات چې پر خپل سر ولسوالۍ ته راځي د اقتصاد ریاست او ولایت له مکتوب او همغږۍ پرته په هیڅ صورت اجازه مه ورکوئ.
د تیرو کلونو تجربې ښیي چې د افغانستان ساړه ولایتونه د کوکنارو د کښت لپاره یوازې د یوه فصل ظرفیت لري، خو په دودو سیمو کې د 2 فصلونو پورې هم کوکنار کرل کېدای سي.
په راپور کې مو واورېدل چې په روان فصل کې تر اوسه 3,000 جریبه ډېره ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوې ده.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې روغتیایي کارکوونکي وایي د معتادینو تر درملنې وروسته د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د رضاکار په توګه د هغوی کار د دې سبب کیږي چې د داخلي بستر معتادینو ښه درملنه وشي او نور معتادین هم د نشې پرېښودلو ته وهڅول سي. د دې معتادینو له جملې څخه یو هم سید محمد دی چې تر نشې پرېښودلو وروسته اوس په کابل کې د معتادینو د درملنې په زربستریز روغتون کې کار کوي. د سید محمد معالج ډاکټر وایي دی اوس د ناروغانو د خدمت تر څنګ د بسترې سویو ناروغانو لپاره یوه ښه بېلګه ده. د ده ارادي او ژوند ته په کتو سره کېدای شي چې نور معتادین هم نشه پرېږدي او خپل راتلونکي ژوند ته هیله مند سي. زموږ همکار په دې راپور کې د سید محمد ژوند ته کتنه کړې ده.
و هیروین مرا بسیار به حساب دورتر از او چیزی کرد
که سید محمد اتکالا نشه کردی او دیر وقتونه دی کابل خار پا کندوالو یا تر پل سخته لندیل نور متدین و سره تیر کردی. دا یو کال مخیل پل سخته از خد متدین و در ملن زربستریز مرکز تا ایوول شو. پا دی مرکز که تر 15 ورزینه دوری روست روخ شو او اوز پا دی مرکز که در رضاکار پتوگ کار کبی. سید محمد وایی چه تر نشه پریخودلو او جوری دو روست اوز دی خپل غجوند لعمل زوریگی چه نشو کې تیر کړی دی.
ما عمر جوانی
زما عمر روختی اشتمنی او زوانی له لاسه وته. یوازنه شی چې اوس ورپسې خفه يم هغه زما تیر عمر او وخت دی چې د سرو زرو په ډول ارزښناک وو، خو ما په نشو تیر کړ. کله چې به مې نشه کوله فکر مې کاوه چې زه د نړۍ تر ټولو ښه کار کوم، حال دا چې ما د نړۍ تر ټولو بد کار کاوه. اوس په رښتیا سره پښیمانه یم چې د خپلې زوانی خوشاله او خوږې شېبې او زوانی مې په دې وژونکو نشو سره تباه کړه.
عمر جوانی مې به حلال بده.
سید محمد په ایران کې د حقوقو په برخه کې زده کړې کړې او تر هغه وروسته په کابل کې په یو ساختماني شرکت کې د مدیر په صفت کار کاوه. خو د هر شي خوند کتل او په هر شي کار درلودل د دې سبب شول چې یو ځل د ایروینو نشه وکړي او له همدې یو ځل نشې سره د احتیاط په دام کې ونښلي. د سید محمد مالش ډاکټر واحدالله کوشن وایي له خپلې کورنۍ څخه لرې والي سید محمد له ژوند څخه نایلې کړی و او فکر یې کاوه چې د ژوند پیل او پای یوازې له نشې موادو سره تړلی دی، خو د نشې پرېښودلو هغه ته نوی ژوند ورکړ.
بیرون پلول اندیشوندی که زکر چه ده نه کورشته نه فامیلشته ایسوگ قارب دوستان ایسوگ نشته ده کلا چه منگر اول دادل ده دیر یا پچرت که و دیر خفا و ولی چه زبا ده دنیا که ایسوگ نلارم برالاو ده تیبی خدواتون اجتماعی خدواتون دم دم دیر محبت ورک دیر منازه و نو ده یا پیشنهادو منگتا چه زخو ایسوگ نلارم کور نلارم مور نلارم پلار نلارم تر سر دلتا در زاکار په شکل سره دل وظیفه اجرا کوم. منگه دغه پیشنهاد منگه ومنه.
د ابن سینا در بستری ز مرکز داخل بستر معتادین د سید محمد له چلن څخه خوښ دي او وایي دا چې د خپل د احتیاط درد او ستونزې تجربه کړي له نورو ناروغانو سره په چلن ډېر ښه پوهیږي. له دې ناروغانو څخه یو ناروغ نصر الله وایي
بهترین چیز برای ما همی بوده که روحیه
زمان لپاره تر طول خک کرده وسی مخت روحیه را کولا ویل ویسی زغم ولری تاسی کولا سی چی نشه پریگ دی دای زمان لپاره وخه بیل گده ده ده خبری موامه نلی ده خدای شکر را ده کن چی ده ده اصروخ سویم
ساعتی آب شد
ده زربستریز مرکز ارواپو متیولا وزیری وی چی د نشو پریخودل او پرزای بیرته باور ترلاسه کول سید محمد تا نوی ژوند ورکړ.
سید محمد یکی از افرادی بود که هیچ کوی
سید محمد داسې څوک چې په هر شی کار درلود او غوښتل هر شی تجربه کړي. هم دا دلیل و چې نشه یي مواد تجربه کړل او په غیر شعوري ډول معتاد شو. دا چې د احتیاط په اړه یې پوره معلومات نه درلودل کله چې موږ درملنه پیل کړه په نتیجه کې پر ځان باور زیات شو او وسوسې هم ورکې شوې.
د نړیوالو معیارونو پر بنسټ امکان لري چې تر درملنې وروسته تر 60% ډیر معتادین بیرته نشو ته مخ کړي. خدای چې په افغانستان کې نشه یي مواد آسانه او ارزانه پیدا کیږي او د دې ترڅنګ د سالم مصروفیت فرصتونه هم کم دي، د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې ډیر معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخ کوي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساته د سهار لښپغو بجو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو سپو 29 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 2 شپږ نیمه منځنۍ سپو باندې واوري. په افغانستان کې ډیر خلک په نشو اخته دي، نو لدی عمل د افغانانو لپاره د احتیاط پیژندنه یو مهمه او جدي مسله ده. دا چې احتیاط څه ته وایي، څه شی د احتیاط سبب کیږي، څو پړاوونه لري، هر پړاو یې څه نښې نښانې لري او کوم پړاو یې ډیر خطرناک دی، په دې اړه مو له ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې احتیاط څه ته وایي.
احتیاط یو دوامدار او بیا راګرځېدونکې ناروغي ده چې سره د ښکاره اضرارو بیا هم په جبري ډول اخیستل کیږي، دې ته احتیاط وایي.
د دې او د عادت ترمنځ توپیر په څه کې ده؟
احتیاط یو وابستګي یا تکیه کولو ته وایي چې غیر د هغې د استعمال نه یو معتاد شخص ته زندګي روزمره کړنه ډېره سخته وي. علاج یا ویر ډول سندروم ته ضرورت لري او عادت ها حالت عبارت دی چې احتیاط په شان دا جبري نه وي، ولې رواني په لحاظ باندې باید اخیستل کیږي. مثال تمباکو شو، چای شو، زموږ په ټولنه کې عام کولی شي سړی یو عادت خپله غیر د تداوی یا د بستر نه ترکي په یو تصمیم سره.
دغه احتیاط پر څو ډوله ده؟
احتیاط خو په دواړه ولدی، په عموما یو احتیاط رواني دی، یو احتیاط جسمی دی. جسمی مثلا په وینه کې د مواد ګډیږي، هغه د خماري حالت چې په مریض باندې راځي، هر مواد استعمال دغه ویډرول سندروم ته ضرورت لري. چې جسمی معتاد وي دا هم سره په څنګ کې رواني احتیاط هم لري، ځکه چې د دوی ذهن پوره درک نشي کولای، حافظه کار نه کوي، دوی په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، حتی په تداوی باندې، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
پروانی لحاظ باندې د احتیاط عوامل څه دي؟
د احتیاط عوامل په دوه ډوله دي، یو ظاهري ورته وي او بل باطینی. ظاهري کې خو موږ تاسو ټول پوهیږو چې جنگونه دي، د نشې توکو پراخ شتون دی، بیکاری ده، ضعیف اقتصاد دی، د مور او پلار رګدیتوب دی، کورنۍ تاوتریخوالی دی، جنگونه دي، د همزول فشار وي، بالخصوص په ساده الفاظ کې خلکو ته پاره کې راغلی او رواني لحاظ هم کمزوري اراده لري، په ځان باندې متکی نه وي، اعتماد نه لري، هم دې موادو ته مخه کوي. یو شخص ته هغه آگاهي اوارنس چې ورته وي هغه باندې پوه نه وي، نو بیا هم رواني لحاظ دوی هغه موادو ته مخه کوي. د خوب دپاره مثلا اس اوریدل وي چې را د ستابلیت د خوب شته دی، آگاهي د ازرار مواد مخدر نه دوی خبر نه وي چې دا وابستګي لري او دا ورباني دوچار کیږي.
آیا هر ډول احتیاط انسان ته زیان لري؟
هر ډول احتیاط انسان ته ضرر لري، ځکه د خولې نه نیولې د غاښونو نه نیولې تر د بولي او تناسلي سیستم پورې مثلا میکروبونو ته زمینه مساعد کوي، په جګر کې په استقلاب رسیږي، دا په ګردو کې، دا ټول حیاتي عضوي چې د انسان دي دا د ضرر او د تاثیر لاندې راولي.
دغو موادو په اړه کراته معلومات راکړي چې احتیاط رامنځته کوي، هغه کوم مواد دي؟
چارج دي، هیروین دي، تاریک دي، کریستال دا شیشه چې ورته وایي، مورفین دي، ځینې ټابلیټونه دي چې دغه په دواخانو کې په خپل سره خلک یې اخلي، مثلا د انټي ډیپریسانټ مخکې د خوب راوړونکي دواګانې دي، دیازیپام شو، الپرازولم شو، تریمادول دي، سوسیګان پیچکارۍ په نامه باندې چې ځینې ځوانان حتی مالیدلي چې باغې معتاد دي، هغه ځانته وایي ټابلیټ کاره پیدا شوې دي. همدغه باعث کېږي چې احتیاط رامنځته کړي.
د احتیاط پړاونه کوم دي؟
احتیاط خو په عموما درې پړاونه لري. چاول پړاوې تجربه په شکل یا تفریحي شکل باندې انسان احتیاط ته مخه کوي، مثلا تفریح په شکل اوسي او عادت. دوهم پړاوې مقرر ډول دی یا روزمره خستل دي چې هغه وابستګي قرباني لري دوچار نه وي. درېمې جبري دی، کریوینګ ورته په انګلیسي کې جبري، یعنی دا معنی چې نشي کولای غیر داغې نه خپل روزمره کارونه یا ژوندۍ مختویسي چې هغه بیا خپل ټایم او وخت لري او خماري حالت لري او د نشي حالت.
یو څوک څنګه وپوهیږي چې دغه سړی معتاد ده؟
معتاد شخص په خپل روزمره کړنو کې دروغ وایي، غیر حاضری کوي، کدی په دفتر کې وظیفه لري، کدی مکتب ته ځي شاګرد وي، کدی محصل د پانتون وي، خپل درسونو سره علاقه کمیږي، نا وخت د شپې کور ته راځي، سترګې پړسېدلې وي، سترګې سرې وي، حفظ الصحه یې صحیح نه وي، جامې شکېدلې وي، سورې وي، یو رقم بوی د وجود نه د مواد مخدر احساسېږي، زیات وخت په تشناب کې تیروي، د خلکو نه لرې کېني، تشویش خفګان باندې اخته وي.
ایا کوم ځانګړي معاینات وجود لري چې دغه په مټ موږ وکړای شو چې احتیاط تشخیص کړو چې دغه کس په کومه نشه باندې معتاد؟
غیر دغه نشه دانه خیالامې موږ خو دې یو معتاد راځي و چې زه په هیڅ مواد اخته نه یم، ظاهري لباس هم جوړ وي، فزیکی حالت هم خوي، رواني حالت هم خوي، مثلا کور کې قرباني فامیل مشکوک وي، نو بیا موږ دا یو لابراتوار ته معاینې د پاره ورقه ورکو، هلته معلومیږي هم په یورین کې چې د ادرار ورته وي او په وینه کې د دوی دغه مواد معلومیږي، ولی مقدار یې نه معلومیږي.
آیا پوهیدلست؟ آیا پوهیدلست چې ځینې معتادین ولې تر درملنې وروسته بیرته په نشو اخته کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټرې سارا حیدری خبرې واورو.
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دروز باندې استفاده تنه کوي، چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. دوه مهم لامل چې دی، ټولرانس یا زغمل، یا د دوی د بدن مقاومت زیاتواله د مواد مخدر په مقابل کې. یعنی کچیر ته دغه مریضانو مخ کې دي چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه، دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي. او دریم داسې هم کېدلی شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي، کله چې دوی د تداوي څخه وروسته بیرته ریلاپس یا بیا راګرځېدنه رامنځته شي، هیروین پر ځای دوی میت امفیتامین یا شیشه چې ورته وایي ډېر زیات مشکلات رامنځته کوونکي مواد دي، میتامفیتامین هغه مواد باندې روږدي کیږي. که چیرته یو مریض د میتامفیتامین یا همدغه شیشې څخه استفاده کوي نو بیرته چې راګرځېدنه کوي مواد ته، نو پیچکاري په واسطه باندې د هیروینو استفاده شروع کوي. څومره چې د موادو شدت زیاتېږي هماغومره ورسره مشکلات زیاتېږي. لومړی علت خو دا دی چې خفګانونه، همدارنګه بې وسي، اقتصادي مشکلات دي، یعنی سټرس یا فشار، ناوړه دوستان دي، د فامیل حمایت نه لري، دوی بیرته راګرځېدنه کوي، هغه محفلونه چې پاغه کې شراب پورې نه او داسې نور مواد یا دوستان راټول شوي وي د مواد مخدر څخه استفاده کوي. همدارنګه هغه تداوی چې تکمیل شوي نه وي هغه هم د دې عامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته راګرځېدنه کوي.
آیا پوهیدلست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو لا آزاد رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو زبیر له 12 کالو راهیسی نشه کوي. دی وایي چې په ښوونځي کې د نااهلو انډیوالانو له لاسه معتاد شوم. زبیر چې د نشهیي موادو د قاچاقو له امله یې څو کلونه په بند کې تیر کړي زیاتوي چې د نشو له امله ډیر زیان راوختی دی. دا چې زبیر لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او وروسته له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
مکتب دورې نه محتاج شوم، بد عملي والان دلاسه بس نه پوهېدلو، ځلې څه بدې قماریانې لري، بدبختیانې لري چې دا 12 کاله کېږي پکې دورېږم. په ښایسته ختم لرو، د اتم نهم سنف کې به عمر نهم سنف کې بیا خوشي کړل او ما نهم سنف کې افمالي شوم. زه په یو جلۍ باندې مینم، بس په دغه بدبختۍ اخته کړم او زه د ژوند نه وویستم. نو بل لاره نه وه بدون د دې چې زه په بد عمل اخته کړم او ما نه نور ژوند پاتې شو. حتی چې دا په زندان کې ودرېدم، شپږ نیم کاله بندي وم، پوره چرخي ما بس کړې، بس لاس مې واچو قاچاقو ته. مواد مخدر زه 35 کیلو مال بم تر کابله پورې راوړو. حتی داسې وخت راغلی چې پیسې مسې بنوې، ما هغه زموږ د نشې مواد بشي راکړل. د ماغو بازار کې به مونږ ته 100 لک د 500 لک د 200 لک کار کوو، ما مونږ نه پوهېدل. او بله بده خاطره مې دا ده چې تقریبا 3.5-4 کاله مې مواز کې تېر کړي وو. کور ته مې زنګ ووه، السلام علیکم، ادې خو بسې به خیر تی وی خیر نبینی بچی مالوازی حالا خم مرسیم نیم 4 سال در زندان بشیم. چرا؟ وی از تو تابا حالا ما در خوشی و غم رفتن میتونم جایی تمی برو مالا بچه تمالیست میزن کجا هست چی کار هست از نمائیم دست شما چی نزودم آقا وقت من دیر لایق و من خط میم لرودل و قلم میم لرودل خقیرات میم کول و نو ما بچه خط لیکنو در جنقی بچه در مکتب نرخصت شل نو دوی به زما دا خط لوستو ته به ځای نه وتښتېدم. مور ته به وویل چې د کیان ما ځورۍ مورې. نو په ده کې د ګډ تیاتر په نوم باندې ورکشاپ جوړ شو زموږ کلي کې. به درې ورځې نه په دا درې ورځې نه ګډ تیاتر ورکشاپ کې نو زموږ د مالک لولو نو دلته بس زموږ د ماینتوب قصه شروع شوه. نو تلیفون یې بند نه، کور ته مې زنګ ووهه، ما لته ورکړه خوراکۍ ته مې خوراکۍ ته مې چې ورکړه ما لیدې قومندان لور ما له تلیفون منده و یا خو نامزاد شو. مده خبر میں چه خبر شما داکتر سے بل ایس تیج دمان در دارام نکه بیدون نمیقی موادو چرسو باد تریاک شو بودر شو لگو زمان جوان که دست تغییرات را غیز دون و کشنشین و آرام و خب شما چه حتی دمان مور دمان کورنه دمان استازان ما تبو بیلی چه توانستی شو بیدی او مواد خو بدبختی درد غم کری دلی تنا د خپل نه د خپل د کور د خپل د جامې د خپل د ماحول چې حتی داسې وخت راغلی ده چې دا د خپل د تن شی حتی تر بوټانو پورې ته باور په خدای وکړه په $2000 بوټان ما اخیستي وو. دا په 100 افغانیو باندې ما ورکړی په موادو تقریبا د $1,00,000 فابریکه وه او دا د $1,00,000 فابریکې سامان ما په $15,000 باندې خرڅ کړل. بیا زه خلکو ولیدم او ونیول شوم. نو بیا $1,500,000 تاوان ورکړو. نو دا بدبختیانه د همدغې نشې او ټول
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې ده چې د کلي میرا او جمعه ګل د کلي خان ته ورځي، خو خبر نه وي چې کلیوالو جرګه جوړه کړې او د کلي لپاره یې بل میراو ټاکلی وي. دا چې کلیوالو ولې پخوانی میراو له کاره ګوښه کړ، اصل کیسه څه ده، وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
استاد څه شی در بار کړی دی؟
کیمیاوي سره د قومندان صاحب بل شی نشته.
ها کیمیاوي سره څه پی کوي؟
کلیوا خلک قومندان صاحب د باغونو او کښت لپاره وړم.
ته ماته مخامخ وګوره.
دا دې در ګورم.
نه داسې سم مخامخ راته وګوره، زما سترګو ته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دې درته ګورم.
نو چې کیمیاوي سره ده بیا ولې دومره ورخطا یې؟
نه 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 یم ورخطا قومندان صاحب.
اجازه ده دا موټر تلاشي کړو؟
هو تلاشي کوي قومندان صاحب. ما خو درته وویل چې سره ده بل شی نشته.
ته ودرېږه دغه بوجۍ هم وګوره.
وی ګوره خو په بوجیو کې سیخ مه وهئ چې سوری کیږي.
دا بوجۍ سوری کیږي که ستا قاچاق رسوا کیږي.
څه شی قاچاق؟ د څه شی قاچاق؟
د نشه یي موادو قاچاق یادوم.
نشه یي مواد چیرې دي؟
اوس پولیس غولوې ه؟
کماندان صاحب خدای دې نه کوي، ولې به مو غولوما؟
هیروین دې رابر کړي دي، بیا وایي چې کیمیاوي سره ده.
کماندان صاحب
بس بس ډېرې خبرې مه کوه. بشیرا
بله قمندان صاحب.
راشد دې سړی لاسونه ور وتاړه.
پر دواړو سترګو قمندان صاحب لاسونه شاته وړوه. الله شر کوه قمندان صاحب. هیروین تاسو واخلې خو ما خوشی کوي.
ښه تا خوشی کوه.
وو ما خوشی کوي، وړو وړو بچیان مې دي.
د هیروینو قاچاق کوي، د خلکو بچیان په نشو اخته کوي، بیا وایي چې ما خوشی کوي. بیخی دې ولاکه خوشی کو. بشیرا درکشه کشه قمندان دې بوزو.
پر دواړو سترګو قمندان صاحب.
قمندان صاحب
درځه موټر ته دروخیجه. الله ژر کوه، ډېرې خبرې مه کوه.
جمعه ګل لال خدای دې راواله.
خدای مې دې خضر ولی. اسلام علیکم.
وعلیکم سلام. جوړ په خیر؟ خیر خیرت دی.
ژوندې اوسې مهرباني کور دی واه.
تازه راځه پر دغه توشکه کینه.
خسته ما ده دادې کینم.
جمعه ګل لال خلکو خویل چې ته پولیسو نیولې.
او پولیسو نیولم.
نو څه خبره وا؟ ولی ونیولې؟
لکه هیروینې را سره ونیول.
بیا څنګه داسې ژر را خوشې کړې؟
پیسې مې ورکړې، بیا یې را خوشې کړم.
ښه ښه، د هیروینو خبره وه. بیا خو نو کلیوالو رښتیا ویل.
خان صاحب یوه خبره مې درته کوله.
ښه ووایه، څه دې راته ویله؟
نن خبر شوم چې تاسې زما پر ځای د کلي لپاره بل میر وټاکلی دی. دا خبره رښتیا ده؟
هو دا خبره رښتیا ده.
نو زه خو څو ځله نور هم پولیسو نیولی وم، خو یوه ورځ وروسته به بیرته را خوشې شوم. دا ځل هم بیرته را خوشې کېدم. تاسې ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میر نیولی دی؟
نو چې ته نه یې، موږ باید بل میر وټاکو.
خیر دی، اوس خو دا دی زه را خوشې شوم، بیرته میروي راکوي.
هو را خوشې خو شوې، خو کلیوال نور تا نه غواړي.
ولې مې نه غواړي؟ ما څه بد ورسره کړي دي؟
کله چې ته پولیسو ونیولې نو موږ د نوي میراو لپاره دلته جرګه جوړه کړه.
ښه، نو جرګې څه فیصله وکړه؟
حاجي سرور خان وویل چې څه موده به صبر وکړو، جمعه ګل به را خوشې شي. خو نورو کلیوالو وویل چې نه، جمعه ګل ته صبر نشو کولی، که نن هم را خوشې شي بیا میراوي نه ورکوو.
ویل ولې نه ورکوو؟
ویل چې جمعه ګل د نشي موادو کاروبار کوي.
ښه، ستاسې نظر څه و؟
یوازې زه نه، جرګې په ګډه فیصله وکړه چې نور تاته میراوي نه درکوو.
نو زما د نشه یي موادو کاروبار په میراوي پورې ساړه لري.
څنګه ساړه پورې لري؟ طاهر ویل له ښار څخه چیرې وړل؟ ښکاره خبره ده چې همدې زموږ کلي ته دې راوړل او زموږ بچیان دې پې اخته کول.
نو دا کار خو مې پخوا هم کاوه.
پخوا وختونه ولاړل، اوس خلک ویښ شوي دي. موږ نور د خپلو بچیانو قاتل ته د کلي میراوي نه ورکوو. ستا څه خیال دی چې ته به مو بچیان په نشو اخته کوې او زموږ د کلي میراوي به هم کوې؟
ښه، ستاسې خوښه ده خان صاحب.
او بله خبره واوره.
ښه، دا دې اورمې خان صاحب.
جرګې پریکړه وکړه، که د نشي موادو له کاروبار څخه دې لاس وانخیست نو له کلي څخه دې شړو. اوس نو ستا خوښه ده چې د نشي موادو کاروبار کوې که په کلي کې اوسېږي، دواړه کاره نه سره کېږي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
دا امکان نست چې پر دې بازار به بیا razam daim khan nastachi pur de bazar pakna ya razam kachi pasna pulvi modram sabhya ya razam kachi pasna pulvi modram sabhya ولاړی چې پر هوښ پکنه یا راځه.